تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو، او همداسې تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه اوریدلی سئ. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخت له هڅې جاری ساتي. په پاکستان کې پوځي عدالت په پیښور سکول بریک کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا ورولې. او امریکا وای په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحث او تداوم ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل، دا خبره وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې پوځي عدالت پیښور پر سکول په بریک کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې. تېر ماښام د پوځ امریکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمان سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمان ته د پیښور آرمي پبلک سکول په بریک کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ، او کفایت الله چې د کیفکاري په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجر ځواک په ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد عرفان ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملکي وګړو ته د سزاګانو اورولو منظوري ورکړې. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللی. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستوره کې وکړه. نوموړي وویل دا وخت پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو موټی دی.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسې په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړی دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کارکوونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړی دی. خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمي پبلک سکول ماشومان ورکړې ده چې د بېرحمه ترهګرۍ ښکار شو. خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی.
بلخوا نوموړي پر ټلویزیوني وینا کې ګاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دوه اړخیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امنیتي او بارونو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اګست په 23 نیټه هند ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد د علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. نوموړي وویل چې دینی عالمان او دولت باید په یوه واحده لیکه ودرېږي. د زیاته کړه چې د دولت د مخالفینو له لورې د افغانستان د نظام په وړاندې د جهاد هیڅ جواز نه لري. د عالمانو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې هغه وسلوال بریدونو په کلکو ټکو وغندل چې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د ایلان زواری پر وبپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې پناه اخیستې. په سمدستي ډول د الزواری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. نوموړي د خپلې وفادارۍ اعلان په داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بېلې شوي دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره د وفادارۍ اعلان کړی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کور ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جرنل تېر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړې وي. په 2012 لسم کال کې شامی حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روس دې ته ژمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی و. خوجا وویل روسي مشرتابه د اسد تر شا نه ده ولاړه، خو د شام سیمه ییز ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه د بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضح چې د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او که دا یوازې د شام په شخړه کې د منځ ګړتوب په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. په یونان کې د پارلمان غړو تېره شپه په غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 15 اتیا بلیون یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الکسس سیپراس په خپل کیڼلاسي ګوند سیریزا پارټۍ کې د سختدریځو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکوونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایت شواري ګامونه متعارف کړل. دغو غړو د قانوني مسودې خلاف ووټ ورکړ. دغه اختلاف د وزیر اعظم ګوند د تقسیمولو په وړاندې یو ګواښ دی او تر وخت مخکې د انتخاباتو سبب کېدای شي. د اګست په 14مه نیټه د موافقې جاج اخیستلو لپاره په برسلز کې د یورو زون د مالیې د وزیرانو د ناستې نه 100 غنټې مخکې باید د مرستو په پیکیج د تړون پر مسودې ووټ ورکړل شوی وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو په زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. او مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کابل کې د تیر اونۍ تر بریدونو وروسته افغانستان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې د ورتلونکو ترهګرو مخه ونیسي. د سیمه ییزو چارو کارپوه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وایي
داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ زیات زورور شو.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول د برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی وایي
پکار دادا چې داسې اپلیټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملاو شي.
د قبایلي سیمو مشران وایي د پاکستان حکومت دی په قبایلي سیمو کې نافذ د اف سی آر قانون لري کړي. د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه شننی او اونیز پروګرام د یارانو مشال هم په تکراری توګه اورېدلی سي. له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ترهګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړپوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم بهرنیو چارو له سلاکارانو سره یې لیده کاته وکړل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غواړي؟ د شاهین بنری په ریپورت کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه شوې ده.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسېدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتی وضع لا خراب شي. نو موړې زیاتوي
اشرف غنی باندې اعتراضونه شروع شي او قادر غنی دا خیال وکړي موږ په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبان له سبا خپل سمه شي. نو هغه او دوه دوی ته هغه یو پالیسي شروع کړو پاکستان هم شروع کړو. خو داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ زیات زورور شو او هغه عمل ما دا خیال دی لاړو شو یو میاشت مخکې زخمي شوی او اوس نورو لاړو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، خو په پوځي اسټبلیشمنټ کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي اسټبلیشمنټ کې بالخصوص
ډېر شي خلک دي چې هغوی داسې تصور لري او داسې فکر لري چې که افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان کې چې کوم د ترقۍ امکان دی چې کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کېږي او کوم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصېږي نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترقۍ پاکستان کې. خو بعضې خلک له بده مرغه په اسټبلشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کوم فکر چې شروع کړی و دغه فکر په څو ناسه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستانه غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسفزی وایي
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي نیولی هم شي ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تېره اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبان سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی. خو افغان پلاوی سره د لیدونه وروستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15,360 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
د پاکستان پوځ وایي یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول د برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا او یو کس ته د عمر بند سزا ورولې ده. ایس پی آر وای د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پرمنتی سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضي پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوي وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاریتا د عمر کېد سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډېر خراب شوي دي.
وسوالو قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوې دی چې زمنګا روسه چې کلوتونه دی هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فائده وچتای او د دغه ناجایزو فائدو د وچتولو لاره بندولو لپاره دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړی کیږي.
د آی ایس پی آر تر مخه سزا شوي ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو کې دوی کم دي. هغه د غلاندنی عدالت باندې صرف عمر نه لګوي چې برداشت شوي دي، بلکې پکار دا چې داسې
اپلیت عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملاو شي. دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دي، بې ګناه چې کم دی هغه پرېښودل پکار دي، که چا په کیس کې شک وي هغه پرېښودل پکار دي.
د یادونې ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې 21 ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو. خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اورېدنې وروسته د غټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو و کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر بند سزا اورولې ده. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د فوجي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه. د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د قانوني چارو لا کارپوه عبداللطیف آفریدی سره مرکه کړې ده.
فوجی عدالتنا کی کم پائن کی ترمیم شو او دا دغه دا جو کرشو غیر قانونی وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کم یو وشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې
لالا تاسې دا د آئین خبره وکړه کنه. د پاکستان یوې بلې نومیالۍ وکیلې آسمې جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړی او بیا سپریم کورټ وویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معامله ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورت حال دی؟
دا څه دی چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړې ده چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړل شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به دا جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغه وخته روان وي تر څو چې د ده په وینا یو ترهګر هم پاتې وي، او د وخت د پاکستان ټول ولس د ده په وینا په ملکي د امن او د ترهګرۍ د ختمې لپاره یو موټی سوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
صدر ممنون حسین دا خبرې په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستوره کې وکړې. د نوموړي په وینا چې په دې موقع باندې بې کوره شوي خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي او دوی به د بې کوره شوو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسه په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړي دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینی غیر ملکی مفادات لپاره کارکونکو د ملک د ځین علاقو امن خراب کړي دی. خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرې مقابله کوي. په دې کې د ټولو لوی قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړي دا چې د ترهګرو د بیرحمه ترهګرې ښکار شو. خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرې او انتها پسندې خلاف د حکومت او د پوس په شاو لاړ دی.
کله چې مشال ریډیو د 14 اگست د ورځې په حواله د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د قومي کمیټې جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نه وپوښتل، نو هغه وی باید چې په دې لوی ورځ صدر ممنون حسین د فاټه د ولس لپاره په اف سی آر کې د بدلون اعلان کړی وي، نو دوی به هم په دې خوشحالۍ کې د دوی سره شریک وو. نوموړی وی
څنګه صدر ممنون حسین صاحب د پټه خبره وکړلې، پټه خلک ډېره قربانۍ ورکړی دی دنا مخکې هم داسې پریزیډنټ سپل زرداری صاحب او دغه د می د ایف سی آر اعلان وکړو په 14 اگست کې نن دغه په 4 بج او د ایف سی آر کې ترمیم شي او دا بالکل ختم شي او بل زموږ دا په کوره خال چې کوم هادي ډی پی چې کوم په کمپونو کې پټنټونو کې په ډېر مشکلات سره زندگی تیر وي دې لپاره دا اعلان کړی چې کوم علاقې کلیئر دي دا خال کې په هیڅ طریقه سره واپس کړی وي په کار دی چې دې خال ته په هیڅ طریقه سره دا نن اعلان کړی و چې دا خال ته په هیڅ طریقه سره واپس لاړ شي او بل زموږ په نوم څومره منډی نه درمي هغه پیسې موږ ته په صحیح طریقه سره نه رسیږي خو لکه موږ دې خبرې نه راځي چې دې خو په خوله خو یې په مال نه پیکوي
د ذکر ده د پاکستان پیپلز پارټۍ په تیر دورې حکومت کې د هغه وخت صدر آصف علي زرداری د فاټا لپاره د ایف سی آر په قانون کې د بدلون اعلان کړی و. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د 14 اگست په اړه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ځایي خلکو او ماشومانو ګډون درلود. د پاکستاني پوځ چارواکو دې غونډې ته ویلي چې د پاکستان په جوړېدو کې د قبایلي سیمو د خلکو ډېر رول پاتې شوی دی. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
بکا خیل کیم کې د تقریب په موقع د کډوالو ماشومانو ملي نغمې وویلې او تقریرونه یې وکړل. د پاکستان فوج 101 بریګیډ مشر او بکا خیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختیار د جشن ازادي تقریب ته په خپله وینا کې وویل چې نه یوازې د پاکستان بلکې د کشمیر ازادي هم مونږه د قبایلو په قربانیانو حاصله کړې. د
کشمیر غزا ته هغه ته مونږ جنگ نه وایي، زمونږ پښتانه او د قبایلو ته کشمیر غزا وایي. د قومونو لښکر جوړ ده، د وزیرو لښکر دی، دا د داوړو لښکر دی، دا د بنګشو لښکر دی، او کشمیر که نن آزاد دی دا زمونږ د دې خړو سپیرو قبایلو د قربانو فوج. ځکه چې هغه ټیم کې زمونږ سره فوج نه و، زمونږ چې بچه کوچه فوج و د هغې سربراه انګریز و. دې قبایلو د پاکستان په آزادۍ کې او بیا د دې د آزادۍ قایمولو تاسو غټه قرباني ورکړه. سیده خلک یو، سیده خبره کوو.
نوموړي وویل شمالی وزیرستان کې 10 کاله د خلکو آزادی اخیستل شوې وه او نن هم دوی ته لا هغه آزادي نه دی ورکړل شوې، خو زر ده چې دوی په خپلو سیمو کې آزاد ژوند وکړي. د جشن آزادي تقریب په موقع فوزي چارواکو دا هم وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې د شمالی وزیرستان خلکو قربانی د ستاینې وړ ده او دوی به ټول په شریکه د سیمې امن، خوشحالي او ترقی لپاره کردار لوبوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د چارواکو جوابونه
ستونزې
او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر ویبپاڼې خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان ښودلی او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولي. په دې نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو آډیو پیغام دلاري د افغانستان د طالبانو نوې مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل آډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې وه، دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي. یاد دی چې 13 میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی و، خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکراتو خبرې روانې دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او سولې په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دی. د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمې ته څه مشکلات پیدا کولی شي. په دې لړ کې خبریال او د افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که څه پرېکړه کیږي چې په هغه عمل ونه شي. رحیم الله یوسفزی په وینا چې پاکستان او طالبان لپاره به دا صورتحال یو چیلنج وي.
طالبان فیصله وکړي
هغوی خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو د هغې په حق کې دي چې دا خبرې وشي، نو بیا به د نیخ په نیغه دغې ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه مونږ دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغې ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي، او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده، نو هغوی خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات په بیا کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي د هغې په وجه باندې به د ځوي دا چې کوم القاعدې او نور تنظیمونو سره مقابله ده په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغسې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه، او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس څومره قابلیت نه لري چې څه مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره او خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی، نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره او باقي څیزونو سره دوی تقریبا دې منطقه کې د هغوی اوس هغه زور نشته دی، او پاکستان هم چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانې باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان باندې چې کوم دا فرقه وارانه ګروپونه دي لشکر جنګوي د هغې پوره لیډرشپ یې ختم کړ. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو، طالبان په درې سو کې تقسیم شو، د هغې چې کوم یو فرانچایز و دغه و هغه اوس هغسې فعال نه دی.
یا دوی د افغانستان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور خپل یو آډیو پیغام کې ویلي وو چې خپل جنګ به جاري ساتي او امن مذاکرات یې د دشمن پروپاګنډا مهم ګرځولی وو. د راپورونو تر مخه ملا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلو لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخې ته راغلي وو، او ملا اختر منصور په هکله دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
رابی اکرم خان وا په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون پر داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي. یادې دواړې ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. پر دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت خپور کړی چې زموږ همکار اسرارالله مومند یې پښتو بڼه وړاندې کوي.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کېنول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په یولسمه خپل ویبپاڼه ورکړي او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللي. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنې طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول، او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي، او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غواړی است وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوی له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره بحثو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت تیر مقام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړې. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور په سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر مقام د پوځ عامه اړیکو دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفورا چورنګې کې د رینجرز واک پر گاڑی په بمی برید کې ککړ تن ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستوره کې وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د هیواد د علماو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي په دغه کتنه کې اشرف غنی وویل چې دیني عالمان او دولت باید په یوه واحده لیکه ودرېږي. د القاعدې وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهري د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواهري په ویبپاڼې په خپور شوي او غږیز پیغام کې کړی دی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیایي وسلې ترلاسه کړې وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روسیې ته ژمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي اتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. په یونان کې د پارلمان غړو تېره شپه په یوه غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 15 بلیون یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. او د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیاست سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاو او اوس هم ستاسو لپاره د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د یارانو مشال.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د یارانو مشال خبرونه کې تازه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هرکلی وایو. نن عبدالله صادق د یارانو مشال خبرونه کې میلمه دی. نوموړی د میرولی خان کره څو لسیزې پخوا د افغانستان د لوګر ولایت په پل علم کې پیدا شوی. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې ملته په لوګر کې په خپل کلي کې کړې. بیا یې کورنۍ چې پېښور ته کډواله شوه نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2001 کال کې د پېښور د پرېسټن یونیورسټۍ نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبدالله صادق څو کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده، خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپه زه یک هزار جانانه نومېږي. همدارنګه په نثر کې هم یو کتاب له عربی ژباړلې چې د جادو قرآني درمل نه نومېږي. د عبدالله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایي چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
ته صادق صاحب تاسو ته هرکلی وایي په دې خبرونه کې.
مننه عامر صاحب، زه هم په خبروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکوونکو او قدرمنو خوږو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه تاسو نه
صادق صاحب. له نثر نه مو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې مونږ وویل. ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو د چا خبره، خپل یو آمد لري، خو دغه خپل وخت لري. نو شعر له سړي نه، زه خو وایم چې سړی لیکي نه، له سړي نه لیکل کېږي. او د شیر او د شاعر ترمنز لکه غاړي کې داسې لکه د اوبو او د مای ترمنز، نو که د شاعر شیر دی بند کې بویا داسې چې لکه د مری دی اور خپټی کړه او د ساده بند کړه.
صادق صاحب سو کلن میں چې شاعری ته مخه کړه،
دا هو دقیقا ته معلوم نه ده د شعر او شاعری او د پښتو سندرو سره هم د مش ډیر کوچنیوالی ماشومتوب نه ده مینه وا، ولې تقریبا دا سل پنځه کال کیږي چې دغه ته موږ هغه لیکل چې موږ په خپل هغه ډایری کې لیکلو دې وخت هم ورته شروع کړی.
مننه صادق صاحب، وروسته که تاسو سره وي ستاسو ځینې شعرونه به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. داسې به ما سره ستاسو یو شعر دی که اجازه وي دا به وړاندې کوو. د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم، انتخاب د ښو بدو مې خپل کار دی، انتخاب د ښو بدو مې خپل کار دی، څوک لیک یوه خاکه زله ازل یم، د مزاج دا رنگینی مې میراثی ده، د مزاج دا رنگینی مې میراثی ده، کله کله کداستا د خلګۍ غل یم، کروندګر یم که د خپلو مشکلاتو، هم په ذات کې زه د خپلو ستونزو حل یم، د ظاهر د هر خصلت تعبیر مشته دی، په باطن کې د ژور سمندر تل یم، په ساده ټکو کې وایم صادقه، د سپیڅلي انسانیت د لارې مل یم، د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، څه چې یمه آینه د خپل عمل یم. ته عبدالله صادق صاحب یو شعر او ستاسو د فیسبوک پاڼې نه ما ترلاسه کړ. صادق صاحب که لایف مو ولوستو څه غلطي شوي بخښنه غواړم.
ډیر ښه تاسو نه مننه،
کور مو ودان. او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکړو،
ګورو چې لومړی اوریدونکو څوک دی او له کوم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل، اوریدونکو ته به ووایو چې که ټلیفون کول غواړئ په 00 420 11 24 115 نیولې تر 15 پورې په دې شمېرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي، او که سکایپ باندې هم راتلل غواړئ نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شاهد میزروال یم. وعلیکم السلام، تاسو خبرې کوي کوم ځای نه؟
شاهد میزروال.
شاهد صاحب، تاسو زموږ مېلمانه څه پوښتنه لرئ؟
جی تاسو مېلمانه مې دا پوښتنه لرم جی چې آیا د داسې مسافرۍ په هکله یو شعر مشته وړاندې کړو، او دا څومره عمر لري، او آیا دا څومره بچیان لري؟
ډیره مننه میزروال صاحب. صادق صاحب، د دې ملګري تپوسونه مو تاسو واورئ، د څه جواب به لرئ؟
د دوه تپوسونو باندې خو زه پوه شوم، ماشومان مې شته دي، الحمدلله درې مې زامن دي او څلور مې لوڼه دي، رشته پنځه زه مې لوڼه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 مینځنو داسې یو کم 500 تقریبا.
او وی چې مسافرې په اړه مو کله شعر لیکلی کنه؟ تاسو خو ډېر کله په خپله مسافر وای سعودي کې وای.
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 40 په مسافرۍ کې تیر شوي دي، او زما د کتاب د یو دویمې شعري ټولګې نوم هم د مسافر مه وژنې خاونده، پزن کدن کې د وطن ارمان کوي نوم د دې تپې نه مې راخستې ده. او تاسو وګورئ زما په شاعري کې هم هغه د کتابونو چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړی وو، په هغې کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات هغه وي، په هغې به هغه اغېز زیات وي.
شاعر صاحب، یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکلی شي؟
یار از خون چی ما از پختل زما زانی تجربه داره چیز پروژه کی او خصوصا پروژه کی به سهار دلوانز نه پس دا ز در تیم کی ما ته دیر سه د شاعری غرضی او هر کال ز چیز ګورم څومره غزلی ز پروژه کی لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلای
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشاله وي ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوی بل به اختر وي جامع به وي خوشحالي به وي
دومره تکړه هم نه یم پاره هم خدا په نسبت د نورو میاشتو پرې چا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړه اوس په افغانستان کې دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی ستاسو باندې په خپله کومې خاورې ډیر تاثیر کړی چېرته مو شعر ډیر راپنځولی دی
زیات شاعري خو لکه څنګه مخکې ویل ما د اتلسو نه زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیات شاعري هم تر اوسه ما هلته کړې وي او په تېر بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت هغه شاعران چې په ریاض کې دي اول خو زه ستاسو د دې رادیو له لارې هغه ټولو ته درناوي او سلامونه وایم ځکه چې زما ډېر عزت ډېره مینه یې ماته راکړې ده او دغه نه علاوه حالات د مسافرۍ خو دغوی حالات ځکه چې یو سړی مسافر یم همدغه تاسو پخپله هم د هیواد نه مسافر یاست نو تاسو پخپله معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري نو ما او دلته حالات چې دي د پیښور او د کابل دلته د شاعرانو حالات دلته به صرف دومره ووایم او د شعر په ژبه چې ما ویل منم ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاري نو ژوند څه چې ډېر ستونزمن ژوند دی هر ورځ پیښې دي غمیزې دي ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره یې که مسکینی وي که سپورې که پورې خو په خپل وطن بیا خوند کوي
مننه
صادق صاحب د ساسو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي
تر اوسه پورې خو یې نه کوي نه مخکې کړی نو راتلونکی مې یو وړوکی زوی دی 15 کلن درمان هغه یو شعر ویلی هم دی او شاید غالب ګمان دا شعر چا به شاعر وي ځکه نه ښایي علامې په کې وي نه
صحیح نو بس نو چې هغه له خیر شاعر شو بیا به هغه میلمه کوو اوس خو تاسو زموږ میلمه یې ورزو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی
السلام علیکم ورورا
وعلیکم السلام سلطانی صاحب تاب تاو امیر صاحب تاو گران محترم زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم حبیب مسافر در سره یم سلطانی صاحب
مننه وروره زمونږ له میلمنه څخه پښتنه لرې وروره
قربان دې شم امیر صاحب به تاته هم صحت غواړم داسې غلې غلې کېږي خدای دې وکړي چې دکان دې پرې
نه مننه ما تاته غوږ نیولې وم وایي چې ته به ما ته هم سلام راوایي ته به یوازې هدایت سلطانی ته سلام واچوې
ما امیر صاحب او محترم مې یاد کړ عبدالله صادق صاحب قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
زما ویری گئی زما پزړه کی ټول پښتانه زما پزړه کی دی عبد الله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی د زبدم رو وایم چې ډیر خایسته انسان مونږ په ده آبادو چې کله مونږ مسافرو شرابیار منګلو جلال حقیقتو دیو داسې نور یاران او اختر صابرو دی بالته بندارونه کول همدغه مشاعری به کول همدغه پښتانه به رانځدې کول یو بلته قربان زبه پښتنه دا وکم امیر صاحب عبد الله صادق نه د تیر پروګرام پښتنه کوم امیر صاحب چې زما په پښتنه بخنه غواړم ته پوه شولې خو هغه په مروت صاحب پوه نشه دلته عبد الله صادق ته معلومات ده په بارې وادو کې اوسېږي یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده مونږ انګلیش هم یاد کو اردو هم یاد کو عربي هم یاد کو خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسېږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسېږو نو دلته سید اردو به وي انګلیش به وي بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي هغه مورې که کوم ټکی زده کړې پلار هغه یې مور سره کوي داسې مونږ راواخله ځاني به درته ووایم داسې په دلته داسې په اروپا کې دا به آینده ته دغه تعلیم خو ضروري ده خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروري ده او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا به ګټه ورسیږي د توجه نه مننه کوم بیا هم عبدالله صادق ته کجون غواړم او دا چې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه ته واورم
تپوس به ته وکړو د ده په اړه داسې یو خبره چې مونږ ته نه یې معلومه ته ورسره ډېر نږدې پاتې شوی
قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خوینه دي کله به چې مونږ کېناستلو مونږ خو کشرانو آسی به نه غږېدلو دردنه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله ده به داسې تر خپله ځانه یوه خبره نه کوله. د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسې وو ماشاءالله دي لکه ستوری. هلته به کله چې راکېناستو بیا به ده کله کله داسې ګپ ولګاوو چې ډېر بې مونږ وخندولو. دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان. په ده کې که زه درته ووایم چې خوینه چې مونږ ته معلوم دي خو ډېر زیات دي خو په ده کې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده. ښه خوی هم دا ده چې دی یاران راټولوي کېنوي او یو څه تی اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي. قربان
ډېره مننه حبیب مسافر صاحب. خوشحاله شو چې ستا ورسره پېژندګلوي مخکې نشته دی. او د صادق صاحب یوې ښایسته موضوع ته اشاره وکړل او دا واقعا دغه ستونزه شته دی. جنگونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل. دوی په بیلابیلو وطنونو کې اوسي. د حبیب مسافر بچی په پنډی کې سکول ته ځي هلته اردو ویل کېږي او ځینې ملګري په سعودي کې دي. د هغوی بچي هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي. زمونږ بچي دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي. په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو؟ څنګه کولی شو دوی ته سوچه پښتو زده کړو؟ ستاسو بچی 15 کلن دی پښتو شعر لیکلی شي خو دغه نور یې نشي کولی. ستاسو به وړاندیز سوي؟
لومړی خو زه د حبیب مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه. د هغوی نواسي هغوی پخپله درانه خلک دي. و مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده. لکه د حمزه بابا شیر دی وایي چې اول خپله ژبه وروسته نور ژبې دې بنیاد عمارت خو سمون نه کا. اول خو چې دا ماشوم لکه په کور کې د کور مخکې دی چې با سکول ته ښوونځي ته بهر راوځي تر دې نه مخکې دی تقریبا 2-3 زره د لغاتو ذخیره لري چې له مور پلار او کورنۍ نه ده زده کړي. ولې دی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو د دغه ویکب لري ټول له منځه ځي. دا یوه ستونزه ده. دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کې مثلا هغه فرهنګي او تعلیمي هغه برخې لري. دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه یې چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کړي. په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو غټ تعداد پښتانه اوسېږي افغانان او کوز پښتانه. نو د واقعیت دا یوه ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دی دغه رنګ په اروپا کې. نو دغه د امکان تر سره پورې دا یو حال دی. دویم دا دی چې کومه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي تجارت پیشه خلک دي شتمن خلک دي اغول په کار دی چې نن سبا دغه یو د بزنس هم یو ښه ذریعه کېدلی شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره. او بله خبره دا ده چې نن سبا مونږ نړۍ یو کلی جوړ شوی دی. کولی شو چې مونږ خپلو ماشومانو ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیوني چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولی شو چې هغه مونږ د نیټ له لارې هم د پښتو ځینې هغه ورسره شریک کړو. او تر ټولو مهم دا ده چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب او دغه تاسو ته معلوم وي چې سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري. وخت نا وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې د دې ځاینه پښتو کتابونه وغواړي او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي. نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړې وي. ولې اساسي کار خو دا هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی زما په اند
مننه ډېره زیاته مننه. بېرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو. ښه سپارښتنه وه هغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي.
صادق صاحب په نن سبا پښتو شاعري کې غزل ډېر زیات شوی دی او وجه یې څه کېدای شي؟
وجه دا کېدای شي چې غزل خو یو خو د پښتو غزل نن سبا د عربۍ بلاکس لمنه پراخه ده. یعنی په عربۍ کې که چا ته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی. پښتو کې لکه کېدای شي یو غزل وي به د غزل په فورم کې غو ټول به سیاسي موضوعات وي. بل خو دا ده چې
چونکه د غزل هغه هر باید ځان ته یو مستقل معنا لري، یو مستقل خپلواکي لري، د دې نورو سره زیات تړاو نه لري. په دې لحاظ یو شاعر خو زر لیکلی هم شي، نو دغه زما په دغه به وي چې لنډ هم لیکل کېږي، لکه درې څلور بیته کې هم لیکلی شي، پنځه شپږ هم لیکلی شي. اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کښېني، قلم به راخلي، کاغذ به وي، هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراتوي. نو زه فکر کوم چې د غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسې چې حالن داسې وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي، یا به زمزمه کې ځینې زمزمه کوي، لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همداسې لیکي، ته به موټر چلوي خو یو شعر به ذهن ته راشي. نو دا غالباً د غزل فورم کې دغسې زیات راځي.
ستاسو د وخت هم کم دی، د نثر په اړه اورېدونکو ته که معلومات ورکړي، د جادو قرآني درملنه دا مو د نثر یوازینی کتاب دی، او د دې کتاب لیکوال څوک و؟ تاسو راوژباړه اورېدونکو ته که په دې اړه معلومات ورکړي.
نو ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. دا خو وینو چې زمونږ او تاسو په دې ټولنه کې دغسې زمونږ لکه د اسلام له نوم نه، د جهاد له نوم نه، د ډیموکراسۍ او د ازادۍ له نوم نه، د هر نوم نه سوء استفاده کېږي. دغه رنګ ځینې خودغرضه خلک د زمونږ او تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فایده اخلي، د هغوی د مشکلاتو نه. نو دغه ځینې خلک شته دي چې هغه د قرآن په نوم دکانداری شروع کړي، لوحې لیکلي چې په قرآن باندې هغه کوي درملنه کوي، علاج کوي، اما دي د هغوی لارې کوډې او تاویز داسې دا غلط کارونه وي. نو دوی دکانداری شروع کړي، او دا ستاسو ولیدل چې په یو دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاه د شمشیره کې د فرخنده یو پیښه ټوله نړۍ ولړزوله. نو له ما سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی، خدای دې صحت او ژوند ورکړي، چې دا قرآني معالج دی، ډېر مشهور کس دی، او د نورې لیکنې هم کړي دي، د اسفار ملبتار فی تصدی لسحرة الاشرار، دا د دې کتاب نوم دی په عربۍ. په دې کې سحر جادو تشریح کړی، د جادو ډولونه ښودلي چې څو قسمه دي، دغه رنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړې ده، او د شری د مدواغه ټول هغه نسخې تجویز کړي دي. په دې کې باید صرف دا ووایم چې ما بیا د دې کتاب په سریزه کې خو د هغوی د ما په خپلو لنډو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې ځینې د ساینس په اړه باندې نور معلومات هم وړاندې کړي دي. اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي، سړی پوه شي چې دغه اول خو دغه جادوګر او قرآني معالج وپېژني، ځکه چې جادوګر ته ورتلل انتهایي خطرناکه خبره ده. په حدیثو کې راغلي ثابته ده چې سړی که جادوګر ته پالوین ته ورشي او هغه څه چې هغه یې ورته وایي تصدیق کړي، دی د اسلام له دایرې نه وځي، په دې علما ښه پوهېږي. او بل دره چې دا ګناه کار هم دی، او په دې نه څوک رغېږي، او د مشکلات نور هم زیاتېږي، او مالي نقصان هم ورته رسي. دومره روپۍ راوړه، لس زره راوړه، شل زره راوړه. نو دې کتاب کې به یو دین د عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي، چې د دویمه خبره دا ده هغه خلک چې ښه تعلیم یافته دي او یو څه داسې په دې اړه معلومات لري، کولی شي چې دغه کتاب ولولي، دی د خپل کور او کورنۍ په خپله معالج شي، د ډېرو روحاني ستونزو علاج دي په خپله وکړي، ضرورت دې ته پېښ نه شي چې په دې دوکاندارانو باندې چې د اسلام
صادق
صاحب، تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو عربي شعر هم لیکلی دی یا ترجمه کړی دی تر اوسه؟
یره تو عربي شعر مې نه دی لیکلی، په نثر کې مې لیکن کړي دي، او د عربي شعر یو څو ژباړې مې کړي دي. خو دا چې دومره وخت هم اجازه نه راکوي، نو که وخت آینده کې وکړم داسې یو څو شعرونه مې ژباړلي دي، لنډ لنډ شعرونه.
نو صادق صاحب، تاسو نه که خپرونې په دې برخه کې ممکنه وي یو بل شعر واورو؟
ولې نه، دا یو شعر دی، نه پوهېږم ستاسو وخت څومره دی، خو کېدای شي یو دوه درې دقیقې ونیسي. دا یو دعا ده. عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. زه د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلی یم، خدای وګو د خپل ځان له دوه مخیز کردار ستړی یم، ما د خدای د نور په چینه ومینځه غمی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. وتوکه زړګی مې د هوس له تورو خیرونه، خلاص مې کړه زنځیر د عقل فکر له وزرونه،
پورته می لخاورو گلالای می تجوندای می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا
درخه
وینی تخمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما ګور قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما وینی سخی کی او خیراز پسلای می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا ما خپل جهان د جنگ او اور په تنور واړاو کلم خپل ځان کلم ورور په تنور واړاو خلاص می نشر شور د ادم اصل بچای می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا نمنم نمنم د وخت د مصنوعي تهذیب نور نمنم دغه رواجی دستور د سپین او د تور نمنم غواړم سکون د غرور غنو لیوانای می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا ما د خپل زړګی ما د خپل زړګی د تنارې لمبو ته ونیسا تاو می د احساس چکور د بل زخمو ته ونیسا وایم صادق چې د ټول عمر سپیلنی می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړای می کا عقل می لار خود د پاکی مینې لاروی می کا مننه مې سي
ډیره مننه ډیر ښکلې
ډیره مننه تاسو نه یو بل اوریدونکو لرو السلام علیکم ورو
وعلیکم السلام نجیب صاحب ساته او تاسو درنو ملماته زه ډیر سلامونه وایم زه رحمت الله خبرې کوم علا بنونه
خا رحمت الله ورورات زمونږ له ملمنه څه پوښتنه لري ورو
زه تاسو ملمنه دوه پوښتنه لرم چې زه دته دته پوس لرم اول چې په اوسنی ډول کې په یو کوم یو علاقه کې مشاعره څومره ضروری ده په کوم څومره وخت ضروری ده او بل دا پوښتنه درم زه دوی هم ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي په یو کتاب باندې څومره خرچه راځي
ښه ډېر ښه ورو
بله پوښتنه لرم چې شاعر فطرتي فایدتي جوړېږي هم زه لږ کم کوم ما شاعرانو سره ډېره زیاته مینه ده خو خپل شعر نشم لیکلی نو زه دا تاپوس لرم چې شاعر خالي قدرتي طور باندې پیدا وي که دغه جوړېږي په زندګي کې
ډېره مننه ډیر زیات مننه او کورمو ودان رحمت الله او د پښتنې د واقعا د شاعرانو سره علاقه لري ځکه پښتنې داسې تخنیکي غوندې وي عبد الله زادت صاحب تاسو د عربو شاعري لوستې ولته مونږ د غوی د کلاسیک شاعري چې سړی لولي د غوی به د شاعرانو رئیس شورا به ورته وي دغه به خپل هغه کسان او بالکیان به ورسره به ګرځېدل هغوی به یو وخت شاعران شو او نو دغسې ممکنه ده یو څوک د علاقه ولري که نه دا فطري شی دی هر سړی نه شي شاعر کېدی
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټولو نه دا ده چې اول خو د مشاعري خو هغه د خپل کلي په حالاتو شرایطو پورې تړلي دي شرای مشاعره خو دوه شاعرانو خپل منځ کښېني مشاعره کوي ولې چېرته چې ادبي ټولنې دي هغوی بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو په رڼا کښې د شاعري وخت ټاکي چې هره هفته یا د جمعې په ورځ وکړي د اتوار په ورځې وکړي هره میاشتې وکړي په هر حال مشاعري چې دي ضروري دي خلکو ته شعور ورکوي احساس ورکوي د شاعرانو او د نورو مینهوالو تر منځ پېژنګلوي را ځي په کلي کور کې د شعور او د فکري هغه د سوچ سطح لوړېږي شاعري مستقیما یو سړي ته ډوډۍ نه ورکوي ولې د شاعري سر و کار د انساني عاطفې سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی چې دا ډېر اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په لاس کښې دی لاس او پښې خو یې معمور دي چې څنګه ذهن ورته امر کوي مغسې کوي د شاعري تړاو د شاعري پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی د انسان د عاطفې او د احساساتو سره دی دویم راځو دې خبرې ته چې یو سړی شاعر کېږي نو دا لمور او شاعر پیدا کېږي که نه که مونږ مجموع دا یو علمي سوال دی که په مجموع کښې د انسان د شخصیت وګورو د انسان جوړښت وګورو په دې کښې د څه خو میراثي خبره ده څه شیان چې خدای تعالی یو چا ته خدایي ورکوي د هغې پورې هغه کښې د انسان هغه نه وي لکه هغه یو هغه استعدادونه ابیلیټي چې وي دا تقسیم وي یو سړی د یو شي ډېر استعداد لري یو بل شاعرانه استعداد هم خدایي ده چې الله تعالی یو سړي ته ورکوي ولې د دغه استعداد یا د دغه غوټۍ راغوړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري یا مغه رنګ شاعرانه چاپېریال ته ضرورت لري نو طبیعي خبره ده چې د انسان په شخصیت کښې د شخصیت په جوړېدو کښې دغه ماحول او چاپېریال ډېر زیات لري چې په څنګه حالاتو کښې
مننه
نو صادق صاحب تاسو نه ډېره مننه په وخت پوه نه شو او وخت ختم دی کور ودانۍ درته وایو مشال ستاسو خپله رډیو ده بیا به هم له خیره مونږ سره کله میلمه شئ او ستاسو په نو ادبي الوزلو به بیا خبرې کوو
تاسو نه مننه کوم چې موږ تم وخت راک او ملګرو نه هم مننه چې موږ واوریدو.
کور مدان
له همدې سره نجیب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه. الله پامن.